Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم، سهار مو بخیر. او بجی شوی د امریکا غاښنا رادیو خبرونه پای ته ورسیدې. د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته مو ز صفی الله ستانکزای د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ خره غلاستویم. د نن سور نولسمې په دې خبری مجله کې اوري چې افغان او پاکستانی چارواکي په کندهار کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې هغو سیمو ته ولاړل چې تر شخړې لاندې دي او څو ورځې مخکې پکې د دواړو لوریو جګړه هم شوې ده. نړیوال بانک وایي 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له ملګرو ملتونو سازمان وغوښتل چې د افغانستان د جګړې په درولو کې له ډیپلوماتیکو لارو کار واخلي. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د شخړې د مناسب حل غوښتنه کړې ده او ټاکل شوې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران سبا چهارشنبه په واشنگتن کې سره وویني. لومړی د افغانستان مهم خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د جګړې په درولو کې له ډیپلوماتیکو لارو کار واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا غوښتنه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي یان کوبیش سره په کتنه کې وکړه. د ویل افغانستان له نا اعلان شوې جګړې سره مخامخ دی او ملګري ملتونه باید له ډیپلوماتیکو چینلونو د دې نا اعلان شوې جنگ په درولو کې خپل رول ادا کړي. د ارک د خبر پاڼې لمخې د سرمنشي ځانګړي استاذ یان کوبیش د افغانستان له ولسمشر سره په کتنه کې د اصلاحاتو او له فساد سره د مبارزې لپاره د ځانګړي ادارې د جوړولو په برخه کې د افغانستان د حکومت هڅې وستایلې. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د شخړې د مناسب حل غوښتنه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی ګینګ شوانګ پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چین د یو نږدې ګاونډي په توګه له دواړو هیوادونو غواړي چې پیښه په ګډه او په مناسب ډول حل کړي او په سیمه کې سوله او ثبات خوندي کړي. د جمعې په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت او د افغانستان د کندهار ولایت ترمنځ د لقمان او نظر کلیو پر سر په نښتو کې د دوو هیوادونو په لسګونو سرحدي ځواکونو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د لغمان ولایتي اداره وایي وسلوالو طالبانو پرون مازدیګر په راکټي برید کې دوه ملکیان وژلي او یو ماشوم یې ټپي کړی دی. د لغمان ولایت د رسنیو دفتر وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د مهترلا ملیشنګ په لاره د ملکیانو د سپرلۍ په موټر د راکټ برید وشو چې په نتیجه کې دوه تنه ملکیان ځای پر ځای ووژل شول او یو ماشوم سخت ټپي شو. وسلوالو طالبانو د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. او وروسته خبر دا چې د افغانستان کرکټ بورد د جنوبي افریقا پخوانی تکړه لوبغاړی ریان مارن د فیلډ روزونکي یا فیلډینګ کوچ په توګه وګماره. افغانستان ښاغلی مارن مخکې تر دې وګماره چې ملي ټیم یې په راتلونکي جون او جولای میاشتو کې له ویسټ انډیز او د ماري لیبون کرکټ کلب سره مخامخ کیږي. ټاکل شوی افغان ټیم په جون میاشت کې له ویسټ انډیز سره څو مسابقې وکړي، ورپسې به په جولای کې له ماري لیبون کلب سره په انګلستان کې ورځنۍ مسابقې وکړي. مارون په 2015 کال کې د نړیوال جام په محل هم له افغان ټیم سره کار کړی دی. لازادی رادیو نه د سیمه او نړۍ څو خبرونه. ټاکل شوې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران سبا چهارشنبه په واشنگتن کې سره وګوري. امریکایي چارواکي وایي د ریکس ټیلرسن او سرګی لاوروف په کتنه کې به د اوکراین او سوریې په لانجو او همدارز امریکا او روسیې په اړیکو خبري وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دوه جګپړي ډیپلوماټان به د اوکراین د ختیز د شخړو د پای ته رسیدو او د مینسک د سولې د موافقې د بشپړې اجرا په اړه خبري وکړي. دغه وزارت د خبر پاڼې لمخې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر غواړي د سوریې د شخړې پر پای ته رسیدو سوریوالو ته د مرستو پر رسولو او پر یوې سیاسي موافقې ټینګار وکړي. د روسیې نوویستي خبري اژانس د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او ریکس ټیلرسن د کتنې خبر تایید کړی دی. راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر براک اوباما خپل ځای نیونکي ډانلډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی و چې مایک فلن د ملي امنیت سلاکاري دند و نسپاري. فلن روسه د ولسمشر ترامپ له لوري روسي چارواکو سره د ارتباطاتو په خاطر له دندې ګوښه کړی شو. دا راپورونه پرون څو ساعته مخکې تر دې خبره شول چې د اوباما د پخواني حکومت دوه جګپوړي چارواکي د سنا جرګې یوې کمیټې ته د دې قضیې په اړه د پوښتنو د ځواب لپاره حاضر شي. د سنا جرګې کمیټه د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعا په اړه څېړنې کوي. د رسنیو په څو راپورونو کې د اوباما د پخواني حکومت د چارواکو له قوله ویل شوي چې اوباما په خپل ترامپ ته ورسره لدی خبرداري ورکړ چې نوموړي انتخابات وګټل. د اوباما د پخواني حکومت دغه دوه چارواکو نمونه نه دي څرګند کړی شوی. او ورستای خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د سختریزو مخالفانو د تشدد او افراطیت وخت پای ته نږدې شوی دی. د ایران نیمه رسمي خبری آژانس اسنا وای حسن روحانی دا خبره پرون د ایران په لویدیز کې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې وکړه. د ایران د ولسمشر انتخاباتو ته لس ورځې پاتې دي او ښاغلی روحانی غواړي بل دوره هم ولسمشر پاتې شي. پر روحانی د خپلو سیالانو له لوري د نړۍ له سترو قدرتونو سره په 2015 کال کې د اټومي موافقې د ترسره کولو په خاطر سخت انتقاد دونه کیږي. دوی ادعا کوي چې روحانی په اقتصادي چارو کې د خپل ژمنو په عملي کولو کې ناکام شوی دی. د مې د 19 نیټې په انتخاباتو کې ابراهیم رئیسی د حسن روحانی اصلي سیال ګڼل کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې هم لیدلای شئ. رازو د پروګرام مهمه مطالبه ته په کندهار کې د سرحدي زون قماندان لخپل پاکستانی سیال سره د سپین بولدک پر اوګدو د شخړې لاندې سیمه کتلی او ریپورت مرکز ته استوي.
په کندهار کې د سرحدي زون قماندان د لیدلې دي هغه سیمه چې انت نشته سوي ده د لخمان سیمه د نږدې سیمه کتل سوي ده چې وروسته گزارش په مرکز ته لیږل کیږي.
چمن د دروازې د تړل کېدو په اړه به هم تاسو ته ورستي جزئیات خبرو کړو. نړیوال بانک ویلي 9% افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او د ژوند په رنګونو کې هم له یو نانوای سره غږېدلی یو.
مخکې چې و په لاس بندول اوس خو پزل د خدای د پیشرفت دی. اوس ماشینونه دي، ماشینونه لرو بیا اندازه او بو وړ اندازه ورته چې بس بیا بټن وهو چالس یو خپلې ګډي بیا شل دقو کې وړلندي.
وخت د سهار و بجې او دقیقې دی. ازادي رادیو ته غوښتل رازو لمړی مطلب ته. په کندهار کې د سرحدي زون قماندان جنرال محمد انور انبیا او د پاکستان د سرحدي ملیشي د قلی اردو قماندان جنرال ندیم پرون هغو کلیو ته ولاړل چې پر وروستیو ورځو کې د دوو هیوادونو سرحدي ځواکونو پرې شخړه وکړه. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک وایي دواړو خواوو په دې اړه خبرې وکړې چې دا کلی په کوم هیواد پورې تړلې دي، خو پاکستان وایي د ګوګل د نقشې پر اساس به د دغو کلیو برخلیک معلوم شي. د هغې ادعا ده چې افغان لوری ردوي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
افغان او پاکستانی سرحدي چارواکو پر ډیورند کرښه د لقبان او نظر کلیو پر سر د شخړې د حل کولو لپاره پرون دوشنبه بیا خبري وکړې. په دغه دوو کلیو کې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروسته له دې خونړۍ نښته وشوه چې پاکستان هڅه وکړه چې په هغو کې سرشمیرنه وکړي او د خپل هیواد خاورې وشمیري. افغانستان وایي چې دا سیمه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ برخه ده. د جمعې له نښتې وروسته د افغانستان او پاکستان سرحدي قومندانانو ترمز دوی غونډي وشوي، خو اختلاف ته د حل لار ونه موندلې شو. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې پرون یو ور بیا د دوړو هیوادونو سرحدي چارواکي لقمان کلی ته لاړل چې سیمه لنیشتي وګوري او خبرې پری وکړي.
په کندهار کې د سرحدي زون قومندان جنرال محمد انور اندیا او د پاکستان هیواد د دینه سرحدي ځواکونو قومندان جنرال لدین دوی تللی دي هغه سیمه چې هلته نشته سوې ده، دا د لقمان سیمه د نږدې سیمه کتل سوې ده چې وروسته د کندهار ولایت د لوري څخه هغه ګزارش په مرکز ته لیږل کیږي چې د مرکز د خوا څخه هم هدایت مشته کیږي او بیا کومه پرېکړه کیږي. د مرکز د پرېکړې او د دوی د هدایت مطابق د دې محلي اداره به اقدام کوي.
په همدې حال کې پاکستانی چارواکو لویدیځو خبري آژانسونو ته ویلي چې دواړه هیوادونه د سیمو په اړه د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره د ګوګل له نقشو کار اخلي. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخي د پاکستان یو امنیتي چارواکي د خپل نوم د نشودلو په شرط موبایل د دوه هیوادونو د جیولوجیکی سروې ادارو خپل مامورین د لانجمنو سیمو د سروې لپاره لیږل دي او دوی به له ګوګل نقشې څخه هم کار واخلي. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو بل پاکستانی چارواکي تایید کړ چې دواړه هیوادونه د سیمې پر سروې کولو راضي شوي دي. خو د کندهار د والی ویندوی سمی خپلواک د خبره ردوي وایي چې د ګوګل د نقشې پر اساس د سیمې په اړه د پریکړې موضوع نه ده مطرح شوی.
تر دې مهاله پورې دا موضوع نه راپورته شوی او موږ هم په جریان کې نه یو. فقط یوازې هغه چې نشته رامنځته شوی ده د دواړو لورو څخه، یعنې دا سیمه نږدې کتن سوی ده چې هغه د دواړو طرفونو وخت لسی چې موضوع اصلا څنګه ده.
خپلواک د پاکستانی چارواکو دا ادعا هم رد کړه چې ګنې په لقمان او نظر کلیو کې د پاکستان د سرشمیرنې ادارې سرشمیرنه بیا پیل کړې ده. پرون پاکستانی چارواکو ویل چې په دغه دوه کلیو کې سرشمیرنه پیل کړې ده. د جمعې په ورځ د پاکستان له لوري پر ډیورن کرښه پر دغه پرتو کلیو د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو په نشته کې شاوخوا لس تنه ووژل شول.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان چارواکي وایي په کندهار کې د سرحدي زون قومندان د خپل پاکستانی سیال سره هغه سیمو ته تللی چې جګړه پکې شوې وه. خو دا چې په سیمه کې څه تیریږي، د چمن سپین بولدک لار د دغو شخړو نه وروسته د ترافیکو په مخ تړل شوې ده. سوداګر د دې لارې د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. د کندهار چارواکي وایي د پیښې د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی سیمې ته تللی دی. صادق رښتینی له کندهار دغه ریپورت را لېږلی.
د کندهار په سپین بولدک کې د ډبرین کرښې ته نږدې د لقمان او نظر په نومونو هغه کلي چې 15 ورځې وړاندې پکښې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه وسوه او دواړو لورو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته. افغان چارواکي وایي چې د دواړو هیوادونو ګډو ټیمونو د دغه کلو جیولوجیکي سروې او د رامنځته سوي نښتې تحقیقات پیل کړي. د کندهار د ولایت مرستیال حاجي اغا لالي دستګيري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټیمونه چې د سرحدي پولیسو جنرالان یې مشري کوي د ډبرین کرښې په اوږدو کې پروتو کلو ته رسیدلي او کار یې پیل کړی دی.
زموږ خاص کچن داسه باندې وست نو هم د جنگ تحقیقات کوي، هم د ځمکې د کورکشې په سر باندې تحقیقات کوي چې کومه ساحه زموږ ده کومه ساحه دی. او هغه تحقیقات روس پر روان دي، پایته نه دي رسیدلي. خو ځکه چې مثبت تحقیق دي هم د جنگ تحقیقات معلومول دي او هم د ځمکې راځي معلومول دي. نو دغه په خلاص شوي نه دي، نو امید شته چې دا سبا خلاص شي او دغه وروسته مرکز ته راپور ورکړي او مرکز به تصمیم نیسي د موضوع د حل لاره پیدا کړي.
د ولایت مرستیال دغه راز د جګړې د بیا پیل کېدو اندېښنې ته په جواب کې وویل د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ تر موافقې وروسته د دوشنبه په ورځ د ډبرین کرښې له سفري برخې څخه افغان او پاکستاني ځواکونه پر شا سوي.
اوس کبنشني څنګه ده یو اندازه قدر هم دی کړی دی او زموږ عسکر راشه سوي دي، هغه سي سره اجازه نه دي کله ورنور چو.
په عین وخت کې د چمن سپین بولدک لار چې د تیرو 15 ورځو راهیسې تړلې ده، افغان سوداګرۍ د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. د کندهار د سوداګرو د اتحادیې غړي رحیم الدین اجاغا ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سوداګرو شاوخوا 200 موټر د کرشې دواړو غاړو ته بند پاتې دي.
نن خو د ورځې چې ما سره راپور وو په اعتبار د 200 اضافه موټران ولاړو او دا خو نو داسې هر ورځ دا حالت دی. په دې خاطر د کراچي بندر کې هلته تخلیقیږي هر ورځ، غیر له کراچي نه خپل د پاکستان څخه روزمره 200 موټر راځي کراچي بندر تخلیقیږي. په دې سپین بولدک بندر کې د افغانستان نیم منطقه په دې ځای کې دغه کېږي، هرات دی، فراه دی، نیمروز دی، غور دی، ټول ولایت ته دغه بندر څخه اکمالیږي.
د چمن سپین بولدک پر لار هر ورځ تر 2000 زیات کسان د سوداګری کاروبار او ناروغانو د درملنې په هدف تګ راته کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اوریدونکو د کندهار د موضوع په اړه خپل اس ام اسونه موږ ته راستولي. فضل محمد له کندهار ولایت دامان ولسوالي لیکلي، د ولسمشر اشرف غنی غواړم د سپین بولدک پیښې په اړه باندې له پاکستان سره خبرې وکړي. احسان الله ژوند د کندهار لیکلي، افغان سرحدي ځواکونه که چیرې تر یو متر ځمکې تیر سي په حقیقت کې د ټول افغانستان څخه تیریږي. عبدالولي وفا له هلمند لیکلي، د هلمند ولسونه چمتو دي چې په سپین بولدک کې د خپل سرحدي سرتیرو سره ملاتړ وکړي او د سپین بولدک سیمې ته ستون شي او د پاکستان د ناروا عمل ځواب ووایي. د خبره نور احمد الکوزی له هلمند لیکلي، له جنرال عبدالرازق غواړو چې د نظر او لقمان کلی پاکستان ته ور نه کړي. او محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکلي، د پاکستان وروستۍ خبرې ردوو چې وایي افغانستان د هند سیاست چلوي، بلکې د پاکستان د روسیې او امریکا سیاست چلوي. په همدې سره رسیږو د پروګرام نیمایي برخې ته. 8:15 په افغانستان کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته ورځو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي له ځانګړي استازي یان کوبیش سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې د افغانستان د جګړې په درولو کې له ډیپلوماتیکو لارو کار واخلي. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د شخړې د مناسب حل غوښتنه کړې ده. د لغمان ولایتي اداره وایي وسلوالو طالبانو پرون مازدیګر پر راکټي برید کې دوه ملکیان وژلي او یو ماشوم یې ټپي کړی ده. د افغانستان کرکټ بورد د ویسټ انډیز او ماری لیبون د کرکټ د کلبونو سره تر مسابقو مخکې د جنوبي افریقا پخوانی تکړه لوبغاړی ریان مارن د فیلډ روزونکي یا فیلډینګ کوچ په توګه وګماره. ټاکل شوی ده چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران سبا ته په واشنگتن کې د اوکراین او سوریې پر لانجو او همدارس د امریکا او روسیې پر اړیکو له یو بل سره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر باراک اوباما خپل ځاینیونکي ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی و چې مایکل فلین ته د ملي امنیت د سلاکارۍ دنده ورنه کړي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د انتخاباتو د کمپاین په ورځ ویلي د سخت دریزو مخالفانو د تشدد او افراطیت وخت پای ته نږدې شوی دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. په افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او 15 باندې تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونې د سهار له د ماښام تر واورئ. facebook.com/azadiradio هم مه هیروئ. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه ده. د دې ترڅنګ چې په دغه فیسبوک پاڼه کې خبرونه هم کتلی شئ، د هغو راپورونو لینکونه هم تاسو ته پراته دي چې د ازادي رادیو په ویبپاڼې azadiradio.com باندې پراته وی او لیدلای شي. ورزو د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو کتنې ته ملالی بشیر دغه مطبوعات کتلې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې د افغانستان په اړه مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی: په افغانستان کې د داعش د مشر تر وژل کېدو وروسته افغان ځواکونه د داعش تر کنټرول لاندې سیمې نیولو په حال کې دي. د مقالې په وینا وروسته لدې چې د داعش مشر عبدالحسیب لوګری د اپریل میاشتې په 8 په ننګرهار ولایت کې ووژل سو، افغان ځواکونه د افغانستان په ختیځ کې د هغو ولسوالیو پر لور خوځېدلي چې له ډېرې مودې راهیسې د دې ډلې د سخت دریځو په لاس کې وې. افغان ځواکونه د لومړي ځل لپاره په دې وروستیو میاشتو کې دغو سیمو ته په داسې حال کې ننوتلي چې د ننګرهار په 5 ولسوالیو کې سختې نښتې او بمبارۍ روانې دي. چارواکو ویلي چې له یکشنبه راهیسې په دې سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 40 سخت دریځې وژل سوي دي. د واشنگتن پوسټ په وینا په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر ملا عبدالحسیب لوګری د وژل کېدو خبر د یکشنبه په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست او پینټاګون لخوا تایید سو چې د 500 امریکایي او 500 افغان ځانګړو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل سو. واشنگتن پوسټ لیکي چې د ملا عبدالحسیب وژل کېدل اسلامي دولت سخت دریځې ډلې ته درېمه سخته ضربه ده. د ایټالی مخکنی مشر حافظ سید د تیر کال په اگست میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. امریکا پوز د اپریل په 14 نیټه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکز تر ټولو لوی غیر اټومي بم وکاراوه چې د بمونو د مور په نوم یادیږي، او د راپورونو له مخې پکې 4 نیوي داعش غړي ووژل سول. کریسچن ټوډې خبرونه هم په خپل اخري غاڼه کې د افغانستان په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې هم د مولا عبدالحسیب د وجل کېدو په اړه لیکل شوی دی. مقاله لیکي چې ویل کېږي لوګری پر سردار محمد داود خان روختون د مارچ د اتمې د حمله په شمول په کابل کې د یو شمیر لوی حملو امر کړی و. د خبرونې په وینا پینټاګون 13 میاشت ویل مولا عبدالحسیب شایي په ننګرهار کې د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وجل شوی وي، چې پکې دوه امریکایي رینجر سرتیري هم ووجل شول. خو د عبدالحسیب د وجل کېدو خبر د یک شنبه په ورځ تایید شو. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې دا ګډ عملیات بریالي وو او په 2018 کال کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف پیل شوی کمپاین پرمختګ دی. په اعلامیه کې د نیکلسن دفتر ویلي چې عبدالحسیب پر سردار داود خان روختون د حملې د دستور ترڅنګ د ځایي مشرانو د سرونو پرې کولو او د هغوی د کورنیو ښځو او نجونو د برمته نیولو او په زوره د داعش جنګیالیو ته ور ودولو امر هم کړی و. د کریسچن ټوډې خبرونې په وینا ویل کېږي د خراسان اسلامي دولت یا داعش په عراق او سوریه کې له داعش سره ارتباط لري، خو په عملیاتي فعالیتونو کې خپلواک دي. د دې ډلې غړي په 2015 کال کې شا او خوا 3000 یاد شوي وو، خو اوس یې شمیر 800 ته رسیدلی دی.
ازادي رادیو ته غوښتست. د نړیوال بانک او د افغانستان د اقتصاد وزارت له تازه راپور سره سم په سلو کې 9 افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د نړیوال بانک په وینا د 14 لکه افغانانو د ژوند تر ټولو ابتدایي اړتیاوې نه پوره کیږي. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
نړیوال بانک او د افغانستان د اقتصاد وزارت دوه عامل د افغانانو د بیروزګاری او د بیوزلۍ تر کرښې د ټیټ ژوند سبب بولي. یو له افغانستانه د څباندې 1,00,000 پوځیانو وتل او بل د مرستو کمیداو د اکثرو پروژو درېدل. د نړیوال بانک په راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو لیدل کېږي چې د 2011 او 2012 کلونو ترمنځ په سلو کې 14 افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ول، خو په 2014 او 2014 کلونو کې دا فیصدي 9% ته ورسېده. په افغانستان کې د بیروزګاری اندازه هم په سلو کې 14 شودل شوی او ویل شوی چې بیکاری کلیوال زیات زیانمن کړی دی. د افغانستان د اقتصاد وزارت سلاکار سهراب بهمن وی د 2014 او 2014 کلونو په پرتله په تیرو دوو کلونو یعنی 2015 او 2016 کې د افغانستان اقتصادي وده زیاته شوې ده. د ازادي راډیو ته د بیروزګاری د وضعیت او بیوزلۍ په اړه وویل
39% مردم افغانستان در فقر زندگی میکنند.
په مجموع کې په سلو کې 10 افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې یا تر هغې اندازې یا کرښې لاندې ژوند لري چې ټاکل شوې ده، او اکثره بیوزلۍ په کلیو کې ده. بیروزګاری هم د فقر په شان په کلیو کې ډیره ده، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې بیوزلۍ او بیکاری سره تړلې دي. که اوزګار وي اوتومات بیوزلۍ ورسره پیدا کیږي. د اقتصاد وزارت سلاکار هم داراست تایید کړ په افغانستان کې تر 1,000,000 زیات خلک کار نه لري. شاغلی بهمن په عین حال کې وویل چې د افغانستان اقتصادي وده په وروستیو دوو کلونو کې زیاته شوې ده. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی چې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ د افغانستان اقتصادي وده تر 1.5% پورې وه. د نړیوال بانک اټکلونه ښیي چې د افغانستان اقتصادي وده به تر 2030 کال پورې په تدریجي ډول په سلو کې 50 ته ورسیږي. د اقتصاد وزارت سلاکار سهراب بهمن هیله ښیي چې سش کال به د افغانستان اقتصادي وده په سلو کې 3 ته ورسیږي.
رشد اقتصادي خوشبختانه این سال
لنیک مرغه سشکال اقتصادی وده په سلو کې 2% او تمه ده چې 3% ته ورسیږي. سشکال هڅه شوی چې په بیوزلۍ کې 3% زیاتوالی کم شي. نړیوال بانک وایي د بیروزګارۍ له کبله تر ټولو زیات زیان کلیوالو افغانانو لیدلی دی.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د سړکونو نه خوندیتوب په هر کال د سلګونه کسانو ژوند دخلي. د خبر د ترافیک عمومي ریاست هم تایید کړی دا ویلي دی روان المریض کال په نږدې 2 میاشتو کې 250 ترافیکي پیښې له دوی سره ثبت شوې. ناجس اپیو نور جزئیات.
په افغانستان کې د سړکونو د خوندیتوب نړیواله اونۍ په داسې حال کې منزل کیږي چې د دغه هیواد اکثره لوی لارې او سړکونه معیاري نه دي او ترافیکي پیښې پکې ډېرې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر احمد جان نعیم د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د سړکونو د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ په نمانځ غونډه کې وویل چې د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په 1995 لمریز کال کې د ترافیکي پیښو له امله له 800 ډیر کسان وژل شوي او له 1500 ډیر ټپیان شوي دي.
د نن ورځې غونډه د سړکونو د خوندیتوب د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د یو پروګرام پیل دی چې دا پروګرام به د هیواد په بیلابیلو برخو کې پلی کیږي. موږ له ټولو رسنیو غوښتنه کوو چې د سړکونو او واټونو د خوندیتوب لپاره د عامه پوهاوي د ځانګړو پروګرامونو له لارې د عامو خلکو د ذهنونو په روښانه کولو کې له موږ سره مرسته وکړي.
د چارواکو په وینا د موټرو چلولو پر مهال د موبایل کارول، د سړکونو خرابوالی، د کمربند نه کارول، زیات سرعت، په غیر قانوني ډول د موټرو چلولو د جواز اخیستل، د موټرو چلولو پر مهال د مخدره موادو کارول د ترافیکي پیښو د زیاتېدو مهم عوامل دي. په دغه غونډه کې د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو د عمومي ریاست یو مسؤل عبدالودود خیرخوا وویل
په روان لمریز کال کې موږ تقریبا 250 ترافیکي پیخې ستکړې دي چې له دې جملې 43 کسان وژل شوي، 155 ټپیان او 15 مالی زیانې پیخې دي.
په ورته وخت کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت یو مسؤل محمد الله رادمنش د دوشنبې په ورځ په دې غونډه کې وویل چې د باروړونکو نقلي وسایطو د ټولنو مسؤلینو او موټر چلوونکو ته پکار ده چې د سړکونو او واټونو د خوندیتوب لپاره قوانین مراعات کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نایجیریا ولسمشر محمد بخاري د هغو دوه تنجونو سره کتلي چې له درې کلونو وروسته د بوکو حرام اسلامي سخت دریځې ډلې له بند راخوشي شوي. د سرچینو له قوله راپور ورکړل شوی چې دغه نجونو په بدل کې د بوکو حرام سخت دریځې ډلې 15 قمندانان خوشي کړی شوي. نور حال له ملالی بشیر اورو.
د نایجیریا ولسمشر محمدو بخاري پر خپل ټویټر پاڼه د دو اتیا راخوشستو انجونو عکسونه خپره کړي دي چې د پکور کې د یک شنبه په ورځ اخیستي او دا یو ورځ وروسته له هغه چې حکومت دوی د بوکو حرام د سختاریزو په بدل کې راخوشي کړي. څلور اویا کلن بخاري وروسته اعلان وکړ چې د روغتیايي خدماتو ترلاسه کولو په خاطر به لندن ته ولاړ سي. بخاري د روان کال په لومړۍ کې شپږ میاشتې د روغتیايي خدماتو ترلاسه کولو په خاطر رخصتي وکړه، خو د ده د ستونزې په اړه علني څه نه دي ویل سوي. د ښوونځي له برمته سوي نجونو سره تر ولیدو وروسته د ولسمشر سلاکار فیمي اډیسینا وویل بخاري ژمنه وکړه چې په ټولنه کې د دغو دو اتیا نجونو د بیرته جذبولو لپاره به تر خپله وسه کار وکړي. اډیسینا وویل چې حکومتي چارواکي به ټولنې ته د دوی د بیرته ننوتلو پروسه څاري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې چې د سویس له حکومت سره یو ځای د دغو نجونو د راخوشي کولو په مذاکراتو کې برخه اخیستې وه، وویل چې دوی به ډیر ژر له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د نایجیریا حکومت د دغه تبادلې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو چارواکي چې د نوم نښودلو په شرط خبرې کړي وایي 15 بوکو حرام قومندانان د دغو نجونو په بدل کې خوشي سول. دا نجونې له هغو 216 اویا زده کوونکو څخه وې چې د القاعده سخت دریځې ډلې لخوا د 2014 کال په اپریل میاشت کې د نایجیریا په شمالي ښار چیبوک کې له یوه دولتي ښوونځي څخه برمته سوې. 55 نجونو وکولای سو څو میاشتې وروسته وتښتي. 21 نور نجونې د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې راخوشې سوې او د 2018 کال په جنوري میاشت کې یو شمېر نورې برمته سوې نجونې هم په تېښته کې بریالۍ سوې. چیبوک عیسوي اکثریت نفوس لري او هغه نجونې چې مسلمانې نه وې په زوره اسلام قبولولو ته اړ ایستل سوې وې. یو شمیر نجونې د برمته کېدو پر وخت 9 کلنې وې او د راپورونو له مخې د بوکو حرام له جنګیالیو سره په زوره واده ته اړ ایستل سوي وې. ویل کېږي ځینې نجونې ګاونډي هېوادونو چاډ او کامیرون ته وړل سوي وې. د بشري حقونو مدافعین وایي بیره لري چې بوکو حرام سخت دریځې ډلې له دغو نجونو څخه یو شمیر شایي ځانمرګې بریدونو ته اړ ایستلې وې. د نویو راخوشې سوي نجونو پرته 114 نجونې اوس هم ورکې دي. د یو شمیر نجونو مور او پلار په ابوجا کې راټول سوي چې د دوی د راخوش کېدو خوشحالي ولمانځي، خو نورو د ورکو نجونو د راتلونکي په اړه خواشیني څرګنده کړې ده.
د ژوند رنګونه
عبدالحلیم
کوم جی
دی پکتیا
یې څه کاروبار کوي؟
دی ما خپله دکان ده.
چی شي دکان؟
په ارزان قیمت کې نان وایم ده.
څنګه دا کار کیږي ګټه
ولا خده چې وس دا دوه کال خو بيخي ولا د هر شي کار نه متاسبانه سي ډیر غسوي دي
معمولا په نن بوي کې دا وړ چلم دی کنه په خو لم دی تاسو نه بوي څنګه دا
نه دا خو سي خلک دي چې ګور پر چا په سال یو خبره کوي نه نه ماشینونه دي نه نه حقیقت نه د
موږ
نه په خو هم نه ما تقریبا د دولس کال کیږي چې خپل هم دقیق صاحب ده تر اوسه پورې په خو نه دي لاندې کړي مخ کې چې وو په لاس باندې ول اوس خو پزل د خدای ده پیشرفت دی اوس ماشینونه دي ماشینونه
لري ماشین دی لګي پاکله معلومات راکا
ولا ماشینونه دي سی یو غټ دیش ده بس بیا دولنې کارونه لري د سی خپل منځ کې بیا د برق په واسطه چلیږي بیا غندازه او بو او اندازه ورته چې بس بیا بټن وو چاله سی خپل غډي بیا شل دقو کې وړلندې
خلاص ته وړه پلاس لم دول کنه په یو جلدی څو منه وړلم دول
په یو ځلې باندې ما و منه لندول
کوي دې سو و منه سره خم دلم دول دا وبو مالګ سره دې سره خم غډول
دا دو منه ټیم نه دی غړو بیا په دې باندې وبو پیمانه کو بیا غته په اندازه باندې مثال دوه ګلاس مالګ خوري یو ګلاس خمیر مایه خوري دا دې کوتینه دې ور کوته په دې مثال یو قاشق هم پلی اچ ور باندې سوډا
پلی ولی ورچوي
پلی په دې خاطر ورچو سي مړې کوالته نه مړی کل کوالته نه پیږي مثال سی اوس مړی اوا خو یخه د سی مړی وزي بیا کل کوي یو بل هغه د سی رنگ دی مړی خاسته ساتي
اوس ماشین پیدا سوی څومره تا کار اسانه سوی
ولا ډیر اسانه سوی اوس ولا ډیر خوشاله دی ماشین سی پیدا سو خدای پاک دې نور مغه ورکی چې نور هم د سی پیشرفت کوي ولا د ماشینو سره ډیر خسو
پام دې سره چې د پروګرام پای برخه ته سلطان محمد سرور سټوډیو سره غلې څو بل لمړنۍ سارنۍ دری مجله وړاندې